شمدین به استودیو.
خیر سیغا سب دیره مننه اوریدون کو السلام علیکم پروگرام تبیه هم په خیر راغلست د ازادی راډیو دا یو ساعته پروگرام دی په دې پروگرام کې تاسو ته د نن ورځې په خبری مسایلو باندې رپورټونه لرو د ازادی راډیو د نن ورځې خبرونې تاسو د ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوریدلای سئ. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو پر دوام څیړنه کیږي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په دې چاودنه کې ټول یولس ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړه چې په اروپا کې پوز د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت زیاتېدو ملاتړ کوي. او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال وایي چې د دوی د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه نادرکه شوه. پوره خبر نه واوري. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده او له افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو د دوام څیړنه کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د افغانستان په اړه وویل
We will discuss our continued commitment to train at sea.
د وایمش بل افغانستان سره د خپل تعاوندار تعهد په اړه خبرې کوو چې د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2000 میلادي کال پوری مالی مرستی وکړو. د ناټو د سرمنشي تر دې څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د نن ورځې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل شویو کسانو کې 15 ماشومان او 2 ښځې دي. درې کوچنیان په دې پیښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قمندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو وراچولی دی. ډاکټران وایي چې د دوو زخمیانو حالت ډیر خراب دی. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پلمر ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلو او قمندانانو ترمنځ له روانو اختلافاتو ګټه اخیستې او پر یوه کلي حمله کړې ده. د 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لیوا ویان د جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل چې مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره چې زر ممکنه وي باید دغې سیمې ته د ځایي قمندانانو ترمنځ د اختلافاتو د مخنیوي لپاره پاملرنه وکړي. د وای پاتیر دوه درې ورځې کې پلمر ولسوالۍ کې د دې خراب وضعیت له کبله تیر شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حمله کړې دي. د جګړه نزایی په وینا په دې روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 2 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې د یو ماین چاودنې له امله د ملي اردو یو جنرال وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویاند د جرمني خبری اژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین والوت چې د شاولي کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې کتلې. د شاغلي رادمنش په وینا چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی دی جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې زخمی شوی و او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د جرمني خبری اژانس وایي دا په 2018 میلادي کال کې دریمه پیښه ده چې د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی منصبدار پکې وژل کیږي. او روسیه ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرټاس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له خولې وایي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره نرمش څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د اندېښنې وړ مسأله بللې ده. د امریکا د استازو مجلس د $2 میلیارډ په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړه چې په اروپا کې د پوز د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوې د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت 4% کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د متحدینو د آرامی سره مرسته وکړي. دا تر هله هم مخکې دی چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره ولاړه سي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال رئیس د سینن تلویزیون ته ویلي چې د دوی د هغې الوتکې ټوټې موندل سوې چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. د العربیه تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې په پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې د غورځېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغې 2 ساعته وروسته وسو چې د یونان پوځ وویل چې د دوی د کریچ په ټاپو کې ځینې ټوټې موندلې چې د مصر د هوایي شرکت د دغې الوتکې به وي. د مصر د هوایي شرکت د الوتکه له فرانسې قاهرې ته روانه وه. په سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې تر اوسه به لا ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل سي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي چې ښایي د الوتکه د تروریستي حملې په پایله کې راغورځېدلې وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په چیناګورنو کرباخ کې د روان کړکېچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دې سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې میاشتې په 14مه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقه طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ویرونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په دې هیواد کې د کاروبار اجازه ورکوي او ژمنه یې کړې چې دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی نه کوي. ساعت سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission
and the جان کیری ویل چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ ماموریت پر څرنګوالي باندې بحث وکړي. وروسته په خبرونه کې د دوه خبرونو جزئیات اوریدلای سي. د روسي حکومت ویلي دی چې دوی تیار دي چې کله افغانستان حکومت وغواړي د طالبانو سره د مذاکرو په برخه کې او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې خبرونه کې به په نورو مسایلو د افغانستان پر حالاتو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د مصر د هوایی شرکت د وی الوتکې د سقوط پیښه کتنه ولرو او په بغداد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنگي تکتیک په تغییر باندې یو ځانګړی رپورت لرو. د نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې نن ورځ به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي. جان کیری وویل چې دوی به نن په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وارزوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر هم نن په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر د دې غونډې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره بروکسل ته تللی او له هغه ځایه په دې اړه رپورټ لري.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission and the need to continue our financial
مشت غوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لا افغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا چیرو. همدارس داسې یو طرحه لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارسو. ټینګار کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناتو مسؤلیتونو ته وګماري. ناتو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشتې 24 وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننې غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشیزه کې چې نشته دوی میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبري وشي. تمدا چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. تاسو به د دغه غونډه له جزئیاتو د ازادي رادیو پر وی پانه باندې ځان خبرولای سي. ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو د پانه آدرس ته یو کوم رادیو اوریدنو خمخه د دقیق غونډه له جزئیاتو خبرې دای سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا سخاروا د روسیې خبری اژانس ایټرتاس ته ویلي دي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نواقع کیږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د بهرنیو چارو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاندی په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په شمال کې د طالبانو لوري د یو شمیر سیمو نیول کېدل د اندېښنې وړ بللی دی. دغه رپورټ نور جزئیات به اجمل اند وړاندې کړي.
د ایترتاس خبری اژانس ته روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی ماریا زاخارو خلی ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وښيي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی په عین حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او په ځانګړې توګه د افغانستان د شمال یادونه کړې چیرې چې د دې په وینا طالبان پر ځینو ولسوالیو واک لري او د حکومت تر واک لاندې سیمو باندې پرله پسې بریدونه کوي. نوموړي ویلي د طالبانو سره د سولې لپاره تر دې مخکې شوې هڅې په ځانګړې توګه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې ډلې لخوا کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسیدلې. ایترتاس خبری اژانس ته زخارو لخلی وایي روسیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي خو نوموړي دا نه دی ویلي چې که د چین او امریکا هڅې نتیجه نه ورکوي نو روسیه به پر دې هڅو څه ور زیات کړي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د مرستې وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرته لدی چې کومه لویه پریکړه پکې اعلان شي پای ته ورسیده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د ورستوي خبرو اترو په اړه ویلي چې هیواد دا یو مثبت پرمختګ ګڼي، خو په وینای دا ډله د افغان حکومت سره د پخلاینې په برخه کې له طالبانو سره شریک دریس نه لري. د انټرفاکس خبریا شانس بیا د بل روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف له خولې ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسني وضعیت کې کوم بدلون را نه ولي. دا چې روسیه به د ملګرو ملتونو له تور لسخه د اسلامي حزب د لرې کولو ملاتړ وکړي کنه، زمیر کابلوف ویلي دوی به پر دې مسلې خبر وکړي. روسیه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې خپل نظر څرګندوي چې د دې دوو لورو ترمنځ د سولې یو ابتدایي تړون نهایي شوی او دا مهال د وروستي خبر لپاره د دواړو خواوو پښانو تسپارل شوه. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو ویلي چې دوی د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په دې برخه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سمڅو ولایتي رپورټونه په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله خان لوګری د 323 روختون د جوړولو کار لسره پایل شو. د دغه روختون د جوړولو کار د تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډېدلی و، خو دا د اوس پرته پایل شوی. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ لري.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته ویل چې د نائب امین الله خان لوګری روختون د پروژې د پاتو کارونو بیا پیل او بشپړول د سیمهوالو اساسي غوښتنه وه.
الله پاک شکر ادا کوم چې پس له دوه کالو ځنډ نه لوګر ولایت ډیر مهم روختون چې هغه د زون په کچه باندې روختون دی، د هغې کار عملا پیل شو چې دا به په څلورو میاشتو کې دوی بشپړوي او د افغانستان حکومت ته به یې سپاري.
د لوګر والي وړاندې ویل د دې روختون لپاره 15 افغاني ډاکتران عملا په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو له بشپړولو وروسته به په دندو وګمارل شي.
تقریبا 15 ډاکتران هغوی پاکستان ته د روزنې لپاره تللي دي، هغوی ته هلته ټریننګ ورکول کیږي. تقریبا ټول چې موږ حساب کوو 200 میلیونه شاوخوا کې کلداري د دې مصرف دی، مختلف مصرفونه دي. انشاءالله هغه به هم په دې باندې د پاکستان حکومت لګوي، د پاکستان د حکومت لوري ده. هیله مو دا ده چې دا کار څومره ژر کیږي بشپړ شي.
د لوګر یو تن اوسیدونکی شیرشاه احمدزی وایي چې د دې روغتون د کار دوام او د روغتون د عملي فعالیتونو پیل ته د خلکو سترګې دي.
د دزون په کچه ټولو خلکو لپاره ډیر ګټور ثابتې دی چې د لوګر خلک هم دې ته منتظر و ترڅو دا پروژه کاري شروع شي او د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي د دې روغتون د کار په پیل دو سره نه یوازې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په حق له هغه ابهام ختم شو، بلوري ته د زون په کچه د اوستر او مجهز روغتون د پروژې کارونه بیا پیل شول.
د روغتون کې دوه ګټې دي. یو دا چې موږ د ولایت په کچه باندې داسې یو لوی مجهز روغتون په دې نیمګړي حالت کې سپارتي وو د اکمال درجه ته رسیدي. او دوه هم یو سیاسي ابهام وو د دوو دوستو هیوادونو افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه سیاسي ابهام هم له منځه لاړ.
دی یادونه ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 323 روغتون په شل جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د بیړني سرویس په ګډون به د اورتوپیدی، جراحي، نسایي، ولادي او جلدی ناروغیو څنګه ولري. د یاد روغتون په طبي وسایلو او مجهزه ټکنالوژي به 450 میلیونه کلداري لګښت وشي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په لوګر کې د وروختون د جوړیدو خبر رپورت واورید. تاسو به له کندوز واورئ چې هلته د مخدره موادو باندې د اخته کسانو لپاره یو ځانګړی روختون څنګه خدمات ترسره کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان له هغه ځای رپورت وړاندې کوي.
د کندوز د روغتون کسانو د 523 روغتون رئیس ډاکټر عبدالقدوس میاخیل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روغتون کې روغتون کسان د 45 ورځو لپاره د درملنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی میاخیل په دې اړه داسې وویل:
درمچ مو 400 نفر ما به شکل بستر ثابت است
موږ په ټولیز ډول په کال کې 400 ناروغه کسان په روغتون کې تداوی کوو، خو له سیمه ییزې تداوی او له سر اپا تداوی سره موږ په کال کې 1500 تنه پر مخدره توکو روږدي کسان تداوی کوو. نوموړی زیاتوي چې دوی په دې روغتون کې د روغدو کسانو لپاره ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. ډاکټر میاخیل زیاته کړه،
یعنی هر مریضی که د شمخانه داخل میشه 45 روز پیش ما میمانه، که البته باید گفت که در این مدت 45
کله چې په روغتون کې ناروغ کسان د 45 ورځو لپاره بستر کیږي، موږ هغوی ته ټولې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي، لکه خواړه، صابون، د غاښونو کریم، شامپو او داسې نور سهولتونه موږ دلته د روږدو کسانو لپاره برابر کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر روږدي کسان چې په دې روغتون کې تداوي شوي دي وایي چې اوس مهال د دوی روغتیایي حالت ډېر ښه دی، خو له نورو ځوانانو څخه غواړي چې له دې کړغړن عمل څخه ځان لرې وساتي. جمعه ګل یو له هغو روږدو کسانو څخه دی چې په دې روغتون کې تداوي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل، کله چې زه معتاد وم نو ټولو له ما څخه کرکه کوله او ژوند مې ډېر خراب و او په تیارو کې مې ژوند کوو، خو د روغتون د ډاکترانو د هڅو او خدمت له کبله زه بیرته جوړ شوم او د تداوۍ تر څنګ دوی موږ ته دیني لارښوونې هم وکړې او اوس ډېر خوشحاله یم چې بیرته روغ
شوم.
د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې مخدره مواد د انسانیت ضد پدیده ده او د دې کرغیړنې پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د ټولنې ټول وګړي له دولت سره مرسته وکړي څو د دې ناوړې پدیدې لمن له ټولنې څخه ټوله شي او انسانان ورڅخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9893 ډایل کړئ، د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د ازادي راډیو د خبرونې اوریدونکو یاست، تاسو به د دغه اوسنۍ خبرونې په ترڅ کې پاتني مو بجو باندې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ او تر هغه وروسته به بیا د یو کلیزر ژغونه ډرامه خبرو. د مصر د ملي هوایي شرکت یوه الوتکه پرون له فرانسې د قاهرې په لور پرواز پر وخت ورکه سوه او د مصر د هوایي چلند یو شمېر چارواکو پرون د امریکا تلویزیون سینن ته ویلي دي چې د الوتکې ټوټې موندل سوي دي. العربیه تلویزیون وایي چې د الوتکې د مسافرو جسدونه هم موندل شوي دي او سپین ماڼۍ ویلي دي چې تر اوسه لا وختي دی چې د دغې پیښې پر عواملو باندې خبرې وسي. اجمل اند رپورټ لري.
دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته کیږي چې دوینان پوز وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری C130 ډوله الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سختریز یې، خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې 55 سپرلۍ او 10 الوتکې عمله سپاره وه. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوی وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلند چارواکي وایي د دوی د هوایي کرښو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل، خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 1000 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
ازادي راډیو اوس په د عراق پر حالاتو رپورت واوري. امریکایي پوځیان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په څو جبهو کې تر ماتې خوړلو وروسته خپل جنگي تکتیک بدل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي په بغداد کې په وروستیو چاودنو کې چې سلهاو تنه پکې ووژل شول، د داعش په دغه جنگي تکتیکونو کې بدلون څرګند دی. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې ملالی بشیر به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هیله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپلمنځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په څو جبهو کې له ماتې سره مخامخ سوه، د بغداد وروستۍ چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنگ له جبهو راوباسي او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري. خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغه هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنگ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنگ په جبهو کې بیا حرکت وکړي او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه وویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 140 ولسي کسان پکښې وژل سول څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بغداد اوس هدف ګرځېدلی ځکه دا اشتفاعي حالت لري او اوس هم کولای سي په پلازمینه کې حکومت ته زیان ورسوي. امریکایي چارواکي وایي داعش یې پر یو شمېر جبهو له ستونزو سره مخامخ کړی او د دغه ډلې وړتیا ته زیان رسولی چې له تیلو ګټه پورته نه کړي. همداراز دوی وایي د داعش تر 140 زیات مشران یې وژلي دي او په عراق کې له هغې مځکې چې د داعش تر کنټرول لاندې وه 45% مځکه آزاده کړې ده.
خبریاست په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنی جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخله او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 40 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازه د ترلاسه کولو په صورت کې د کور لمخي هوایی ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به په 2 کلونو کې، یعنی تر 2013 میلادي کال پورې د ټی ایف ایکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
دا ازادي راډیو ده. په څو نورو ثانیو کې به تاسو ته د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط وړاندې کوو. خو اوسم څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، غلام سرور لیکي د غورماچ او بالامرغاب په منځ کې غل ډیر سوي دي چې د خلکو څخه پیسې اخلي او په زور خلک مجبور کوي چې پیسې ورکړي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي د دې اوریدونکو نوم نسی لوستل کېدای. دوی وايي په افغانستان کې له سولې سره روسیا همکاری کولای سي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی رئیس سائم الکوزای د ننګرهار لیکي روسیا باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، کړه د افغانستان ملي ګټو ته به ستر تهدید پیش کړي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. نن په دې غونډه کې د افغانستان سره د ناټو تړون د مرستو دوام څېړل کېږي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې ټول یولس ملکي کسان وژل شوي دي چې پنځه ماشومان او دوه ښځې پکې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو جنرال عبدالبصیر شهروند ووژل شو. له ترکمنستان افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د موضوع د مسیر د څېړنې کمیسون پرون خپل لومړی غونډه وکړه. دا کمیسون تر هغه وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وټاکل سو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره وکړي او د سالنګ پر ځای د بامیانو لاري د دغه پروژې د تیرېدو غوښتنه وکړه. هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید د دې هیواد سره له تجارتي معاملو ویره ونه لري. امریکا، اروپا، اتحادیه بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په وګړه اعلامیه کې ویلي چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال د سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې د دې شرکت د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرپاخ کې د روان کړکیچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. او اوس هم یو کلی او زر ژغونه ډرامه.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نفیسا له خپل خاوند سره د خوندزي د فراغت د شهادتنامې د اخیستو په حق له خبرې کولې. راځي په دې برخه کې واورو چې د جناغا خور شیما ولې ژړ.
شایما وا شایما دا ولې غږ نه کوي؟ دا چیرته غایب شو؟ اوه ته ژاړې؟ بیا څه تند در باندې خورځتل چې وخت توې وي
تندرې؟ دا جامې نه پاکېږي.
ولې نه پاکېږي؟ ځان پېستړې کا لاسونه نه لري. ها دا د تر ساده د مومینځه زه زم چې دیګې مې نه وخت شو
تندرې تصور هیڅ قف نه کوي. یا به را واخلم؟
نه پام دې پریمینځه نشته نور صابون.
دا څه بلا صابون دی؟
شایما خور کی؟ څه شوي؟ دا ولې ژاړې؟
لالا زه جامې نشم مینځلی، لاسونه مې سوځي.
خو مه یې مینځه، نو چا درته ویل چې پرې مینځه؟
هغې تندار مې ویل.
نو ته دومره وړه نجلۍ ته یې مینځی شې؟
په زوره یې راباندې مینځي.
عزت الله ورور مې چېرته تللی؟
هغه یې سودا پسې ولېږه.
شایما جامې پاکې شوې؟
تندارې
اوهو جان آغا ته څنګه مرخېړې غوندې یو دم راشین شوې؟
ته د شایما لاسونه وګوره، بیخي شړېدلې دي. دا نو جامې مینځی شې؟ وړه ماشومه ده تر اوسه.
ولې څه بلا خو نه ده وهلې؟ په پټۍ کې چې کار کوو وړه نه وه، اوس وړه شوه.
تندارې بټۍ کان ټول ورته خپه وو. درې خوښتنې زیات نشوي جګه ولای
چې دومره نخرې مزده دي ام د سی پریک دی بلا مې ورپسې زم نه منځم
ای خدایا ما ته ولاره وخی چې د دوی له ظلم خلاص شي
جان آقا لالا تو جاری؟
نه نه خور کهی زه نجارم راشا تو مجارا
مخی بلا زویا تو خدا سطل را نگده که
خاموره
آفرین زویا
موره دا سابه کل پاکیگی چون را دیر دیو منزل
بس ام دای آخر زل دای پاک شوال
مخی دیمو ویل چی بس پاک شو
زویا خوانزی که دی نظافت پاک را در تنی دی ویلی
را تی ویلی موره
خانو مکتب که بای در تا ویلی وی چی میوا ترکاری او سابه باید پاکو منزل شی
او آقا بلا اونه ما هم دا درس و
زویا آقا ورز را دیو که او ویل که دا شاین پاکو نمینزل شی آمی باو دیتا ورد نور دگیری نرو غیره منسته کبی
موره نو تا جاکا خواده چی معلم بشه تا هم بلکه زمون معلمی پشان خبری وکره
لکه چی پلار دیر آقای
دا مور و زوی چنگ دا چال غاره گذر جوڑ کرده
ما صاحب منزل موهی بلا سره پا خبره شوم سترای مشه دی عبدالله پلاره
سلام علیکم پلاره
وعلیکم سلام خلق وای اول سلام پسی کرا من سر چپکه اول مو کلام که بیا مو سلام
ساریا پا دی کدیم گلاوشو خو اول تا پختنا وکڑا
خا تو کمی وکڑا
موره زن ارزم درس میلوالم
خزا ورشا دی عبدالله پلارا تا دی مکتب پکلا پختنا وکڑا
او زروانم جمیل خواتا بیا می سید مخی تر آگه آگه نمی پختنا وکڑا
خا چه یو ویل
سید ویل که مو دا فراغت پوخ که لخونزی نا دا شهادت نامی گختنا کری وی اما آغا خپل خونزی تا ورسی
وی کاشکی می اما آغا وخا خیستی وی نگرانی مو طول تا وویل خو ما بی پروایی وکڑا
زا تو اوس تیر خبری پریده سید وویل چه دا شهادت نامی اخیستل گران کار نده ویلی دا معرف ریاست تا عریضه وکڑای
خانو التا بکل ازو
علیمی دا دو دری ورزی کیگی چی دا زرلخت ایز سر و درک نلگی ایز دی خوانه در اغلی
دا خدای داد پلارا چنگا چی نندی وری را در پیاد شوا
اغا لورکه پسیم خواب شوایم او دا زرلخت پختن خوار وقت در نکوم ولی دا سوای
دا زرلخت لور ناروغا و لکه چی ستونه خوگی دا
خود با ستونه خوگی گی اغا ورز میولی دا خراب اسکیریم و پاپڑی خوڑل
السلام علیکم
وعلیکم سلام زویا. خدای داد زویا گلپری چه شوا؟
زره دی بدمشا اغا خپل کور تیتا لارا اغی ساده گل خور طول لار جاره وی
وی ولی جاره پا درد نخری خدای داد زویا پام که وچه تا خب گانو نکی
خاموری خدای میرا بانه دای خزرم یو بل چه تم دیر خپا دای
چه خدای داد زویا می پرات لخندانا پر خب گانو نم فکر کوی؟
ده ملان گلار جان آغا می ولی ده دیر می زره پی خپا شو
ولی چه پیشوی چه ورت خپایی؟
رکی که پلاره دا اغوی اتیمان زوند دیر سداره دی زره دی بدمشه زره می ورت دیر باد شو
کاش که خو پلار او یا موری زونده وای خدای داده و دی نویل چه دی ملنگ دی وریرون ستونزه سده
پورا خبره ما تم نده کرده خو اغا ورزی ویل چه تاسی خوا نکر چه دی بطه کار مو بند که اغا مونگ تا دیر خوا
خا خا ورسیدم پا مطلب کم خرچه شوای نو تا به ورته ویلی و چې په بټۍ کې کار کول هم ښه نه و
هو زړه دې بدمشه دا هم مې ورته وویل خو ماشومانو ته هم د چا زړه سوځي
هغه خو ځوان و باید کار یې کړی وای او د بټۍ خو یوه لانجه نه وه ټول کلی ورنه په عذاب و که څنګه خدای داده
پلاره ملنګ جان آغا دوی ته داسې ښیي چې دوی ورباندې بار دي
ولې به ورباندې بار وي ملنګ چې هر څومره جایداد لري هغوی مو مغومره حق پکې لري پا میراز کی شریک دی هی هی دار سل نا پوهی نکیگی
خانو تاسی مخبل خبری کوی زبا دا گلپری اول واخلم
خا خا تا ته ورشه چې دا ګلپری ولې دې کوټې ته رانغله.
سمه ده، ور بشم. ګلپری وا ګلپری،
وی لوري
څنګه داسې غلې خپلې کوټې ته راغلې؟ دا وایا ډاکټر ته ورغلې؟
هو مورې ورغلو.
څه یې وویل؟ څه زیری خو به مو نه یې راوړی؟
نه، هماغه پخوانۍ خبره.
زه خدای مهربانه دی لورې، کل مسای مې په نصیب کې و، نو خدای به تا ته اولاد درکړي.
هو مورې توکل په خدای.
خو ګوره لورې، پام کوه چې بې ځایه اندېښنې ونه کړې.
نه مورې اندېښنه نه کوم، خدای مهربانه دی.
ای خدایا، جارد له قدرتونو شم چې په نيستۍ کې د مالدار کړم. د خان د لور خان سره کې آفري زمزمې ته کاو ټول بس درته وایم. پم 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 پم
اخبل وطن څنګه باندې در پسې کړې دم. دا هر یو کس غږ دی له بلبل خوږ را باندې لګیږي. ته دې موسا ګل ته ګوره اوس. موسا ګله، موسا ګله،
لکه چې ګل ماما دی.
موسا ګله، لکه چې نه زه خپله ګل ماما یم.
رښتیا ته خو ژوندی راغلی ته واښه. رښتیا ګل ماما دی؟
هو کنه، تو بخده ملندی را بندی وهی؟
نه ملندی بدر بندی.
بام کوا طولی جامی دیلم دیشوی روزا.
روزا چنگا ردیم یعنی در روزا تو واقعا لاز خود را که کلا
خا رضا. نه نه لاس نه در کوم.
ولی دی پرتا خوش کرم تا وکا
دا ځکه چې زه یو شرط لرم.
څه شرط؟ دا شرطونه لکه چې په ماجرات کې زده کړي ته وکا چې کله په اوبو کې وساتې.
بس ښه پوه شوې، دا اوبه خو ښې دي، نه مایان پکشته او نه نهنګان.
چونګه او چنګه خو پکشته.
راجا را کلاس راجا.
خدای دې په خاطر کې کول ماما ته وایخه ټول پټه لکه چې اوبو یوړو.
موسا ګلا، پټه کې اوبه یوسي بیا بشین شي. اسما مخکې پر لسګونو ښځې او ماشومان اوبو یوړل.
زه خو دې خلکو ته ایران پاتې یم ته وایخه. مرګ په خپلو سترګو ویني بیا هم روان دي.
ما به هم هلته ډېر له ځان سره وویل چې کاشکې نه وای راغلی، او یا هم دلاور خان هېڅ پور نه وای راکړی.
د پور په بدل کې د کاشکې د خیر دعا ورته کړې وه ته وایخه.
ولې د څه لپاره موسا ګله؟
پوهېږې همدا چې ته لاړې دلاور خان هم بندې شو ته وایخه.
دا څه وایې؟ په کوم جرم بندې شوی؟ بیا یې څه کړي؟
خپله وړه وریره یې په زوره واده کړه ته وایخه.
ها ها، نو دا جرم دی چې وړه جنۍ څوک واده کړي؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او احترامات می ومنئ. تاسې تر نه بجو پورې په ټول نیوز او حقوقي موضوعاتو بحث هر جمعه دا وخت په اف ام 100.15 او منځنۍ چپو 12.9 ازادي راډیو څخه اوریدل شي. موږ په تیرو خبرونو کې د یتیمانو په حقوقونو او ګڼو نورو موضوعاتو غږیدل یو. نن پام دی غږیږو چې د قانون او حقوقو څخه نه خبري کوم ستونزې راولاړولی شي. پام دی موضوع میلمه هم لرو او تاسو اوریدونکي هم مخلو په خبرونه کې را سره د حقوق چارو کارپو د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح دی. خیر مصباح صاحب، ستړي مشي، خبرونه خیر راغلي. درنو اردونکو لک ډیر معذرت و منی چې زما ستونزه خراب ده اما تاسو سره يم تاسو اردونکو مخلو خلک مسواس په دې اړه چې قانون شته خلک تر څومره خبر دي نه دي تاسو په ټولنه لری څومره افغانان د قانون څخه خبر دي کوم قانون چې په افغانستان کې دی
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او سهار مو په خیر
مهرباني
ښه اساسا یو ټولنه جوړه شوې د قوانینو پر اساس باندې خصوصا افغاني ټولنه چې د حقوقي نظام یو مدونه او نوښته شوی نظام ده نو په هر څانګه کې په هر عرصه کې موږ قوانین لرو او دغه قوانین دي چې ټول مسایل یې په تنظیم کړي دي له قوانینو نه ناپوهی د افغانستان ستونزه نه تنها وسته بلکې له ډېر پخوانه ده ځکه چې په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره چې دي سواد کچا ډیره کمه ده او دا یو عمده ستونزه ده دا موضوع په تیوري کې لحاظه د افغانستان د اساسي قانون په شپږ پنځوسمه ماده کې راغلی ده چې او همدارنګه د افغانستان د جزا د قانون په پنځمه ماده کې راغلی ده چې کچې د قانون د احکامو نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي منطق په دې موضوع کې دا ده
چې موږ په دې موضوع پات کې خبرونه په همدې اړه ده چې ډېر خلک وایي چې د قانون څخه نه خبره یو په دې نه پویدو به ورسره عذر وړاندې کوي دا چې د قانون څخه نه خبري ولې عذر نه ګڼل کیږي تاسو ترازو اوریدونکو اخلو چې منتظر دي لمړی اوریدونکو اخلو چې کوم ځای نه اړیکنی ولې مهرباني ګران خپل ځان معرفي کړه کوم ځای نه اړیکنی ولې
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی خبرونه تستړی مشه مهرباني
السلام دران سمطات دنګ السلام استاد
وعلیکم السلام مهرباني
مننه وعلیکم السلام
دی
تر پاړی کې بیا تاسو ښه مور مهدم ورشل را د کندهار
له دندې شول او شیرزاد سپ ډیر بخیر راغلی زمونږ خبرونه همیش تعقیبوي نن موضوع امید چاخستی مې مالنده ویله تاسو مې چاخستی موضوع ما خستی کړ ته بیا بیان کوم
بیا موضوع
مدار د قانون پر او له قانون سره آگاهی ځین خلک چې یو ناوړه کار کوي تو تاریخواله ورڅخه کیږي بیا وایي چې زه خبر نوم او دا عذر وړاندې کوي تاسو په نظر باندې خلک څومره آشنا دي له داس کارونو سره دوی له آگاهی باوجود کارونه کوي تو تاریخواله کې کنه دوی نه خبرې ویرختي هم
محترم حضران صاحب به ست نظر زما چې د افغانستان قانون چې زه به تاسو ته چې حکومت خلک یو بل چې د قانون په احترام نه کې چې چې د قانون کړنې دي د چې په څنګه د قانون حالت څنګه سره په منځ کې کې چې د قانون چې څنګه چې د حکومت هم
شیرزاد رګ مو ډیر خراب دی شیرزاد شیرزاد رګ مو ډیر خراب دی زما خستونه درد کوي او ستاسو ټلیفون اړیکه خراب ده نو دواړه طرفه مشکل ده یعنی مونږ لګ ډیر ستاسو پیغام مخسته وای ډیر قوانین چې نمراتیږي خلکوم لاغوي ځکه حکومتي چارواکي دي تاسو ټول نو اتمن په دې اړه باندې اندېښنه لري
د هوکې یو د اومده ستونزو نه چې موږ سبا نن سبا موږ سره لاس کریوان یو هغه د چارواکو لخوا نه د قانون نقص ده ځکه قانون د عدالت د پلي کولو لپاره تر ټولو مهمه وسیله ده او عدالت یووالي ته او مساوات ته وایي که چیرته دغه عدالت د چارواکو لخوا نه په نظر کې نه نیول کیږي نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې د ټولنې مسیر به منفی اړخ ته ځي او موږ نن سبا شاهدان یستو د موږ دا ورور ډیره دقیقه خبره وکړله په ډیر تاسف سره باید وایو چې هغه سیاسي اراده چې قانون په افغانستان کې پلی کړی د چارواکو لخوا نه ډیره ضعیفه ده دا په قصدي توګه په اکثرو مواردو کې کیږي دلته ټیمي منافع په نظر کې نیول کیږي او دا هغه موارد دي چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې په مختلفو وختونو کې خپل غږ اوچته کړی ده چې دا ډېر عمده مسله د افغانستان په اساسي قانون
نور خلکو ته یو دلیل جوړی مننه مسباسب په دې اړه چې د قانون څخه خبري عذر نه ګڼل کیږي تاسو مولې دلیل منطق په څه کې دی خا یو څه غواړم واضح کم. ځینې ورونه ځینې دوستان داسې فکر کوي چې د قانون نه بی خبري جرم ګڼل کیږي، داسې ما اوریدلی دي په عامو الفاظو کې، ولې د جرم ګڼل او د عذر نه ګڼل ترمنځ په حقوقي لحاظ ډېر تفاوت شته. چې دا فقط غواړم چې واضح شي، عذر نه ګڼل په دې معنی کچیرته د قانون نه یو څوک ناپوهه، ځکه قانون چې کله نافذ کیږي قانون مختلفه پړاوونه لري. کله چې د تنفیذ مرحلې ته رسیږي نو دلته د خلکو مکلفیت هم دا ده چې قانون نه پوه شي، او د دولت هم مکلفیت هم دا ده چې په مختلفو بخشونو کې د زده کړې د عامه پوهوالي لپاره برنامه په نظر کې ونیسي. د عدلیه وزارت، د حقوق ریاست په خاصه توګه، همدارنګه په څارنوالۍ کې، همدارنګه مدني ټولنه او تر څنګ ټول په مجموع کې د دې مکلفیت لري چې د عامه پوهوالي لپاره خصوصا د قوانینو لپاره برنامه په نظر کې ونیسي. او دا چې عامه وګړي ولې دې ته مکلف دي چې قانون نه
ځان خبر کی
دا ته چې ټولنه جوړه شوی دی اندغه قوانینو پر اساس باندې، کچیرته عامه وګړي د قانون له پوهې نه ځان ته یو تکلیف او مکلفیت ورنکړي، نو دا په حقیقت کې بې اعتنايي رامنځته کیږي او قوانین ډیر زیات دي. موږ په حدود شپږو سو شاوخوا قوانین لرو په مختلفو څانګو کې نن سبا. دا د خلکو مکلفیت ده چې د قوانینو نه ځانونه آگاه کړي، ترڅو قانون باید مراعت شي. که چیرته قانون مراعت نشي او د دولت لخوا نه څار مسله مطرح شي، نو دا د
یعنی ځکه عذر نه ګڼل کیږي چې خلک مکلف دي چې تر پوه شي.
دا مکلفیت
اوریدونکي اخلو. قاري صاحب پښتون ډیر زیات منتظر پات شو، ډیر زیاته پخنه. قاري صاحب مهرباني.
بله محترم، بله زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه د ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر.
مننه، خیر اوسه، تاسو هم په خیر وي. مهرباني
محترم زدران صاحب، د رسمو زمو ته کړی دی، یو خدا الهي قانون دی، یو اساسي قانون دی. خبره دا ده چې کچیر الهي قانون د مزکی پر سر باندې تطبیق شي نو په جهان کې به هیڅ خبره نه وي، او کچیر د موږ وسنۍ اساسي قانون هم تطبیق شي سناسب خلکو مشکل حلېږي. خو یو خبره دا ده چې یو خدای د قانون پولیکېدل یو د قانون څخه خبرېدل یو ناخبري د قانون ده. زما په نظر ډېر خلک د قانون ناخبره دي چې یو جرم کوي، او بل دا دی چې ډېر خلک د قانون ناخبره دي چې یو جرم کوي، لکه دا زورمند اشخاصو دا غیر مسؤول افراد چې نن موږ په دولت کې موږ سره لاس ګرېوان یو. زما څخه مېلمه څخه پوښتنه دا ده چې قانوني اساسي خو موږ لرو، خو کچیر قانون یکسان پر هر څه باندې تطبیق شي بیا به نو ان شاء الله کچیر قانون یکسان پر هر څه باندې تطبیق شي بیا به زور او ظلم او اکراه او جرم او جبر نه وي.
مننه.
ما پر سنه ساسه ملمسه دا ده دا ډیر مسولیت د قانون څخه د خبرې دل، یعنی د قانون څخه آگاهی چې خلکو ته آگاهی ورکي، ډیر مسولیت د چا دی؟ آیا د حکومت دی، د مدني ټولنې دی، د ځوانانو دی، د ځوانانو د ټولنې، د ځوانانو مسولیت دی، د رسنوي مسولیت دی، که د علماو مسولیت؟
مننه. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مسباب درته ځواب درکړي. خیر اوسې قاري صاحب پښتون، ستاسو غږ او پوښتنه هر نظر ډیر واضح و. مننه
قاري صاحب پښتون، ډیره مننه. ډیر ښه سوالونه مو مطرح کړل. په لومړي قدم کې تاسو د الهي قوانینو او قانون او تر څنګ د افغانستان د موضوع قوانین چې اساسي قانون دی، چې افغانستان د خلکو په واسطه باندې جوړ شوی دی، غواړم یو څه روښنایي واچوم. افغانستان د اساسي قانون په درېمه ماده کې په مشخصه توګه بحث شوی ده چې د شرعي او اسلامي معتقداتو په ضد به هیڅ قانون نه نافذه کیږي. په دې معنا چې د افغانستان په مجموع کې ټول قوانین را اخیستل شوي دي د شریعت نه، او د شریعت پر خلاف باندې هیڅ هم د قبلېدو وړ نه دي او په اوتوماتیکه توګه ملغا دي. دا د دې لپاره چې تاسو ته واضح شي چې افغانستان قوانین په مجموع کې شرعي قوانین دي. تر څنګ د هوکې د هغه چارواکي چې د قانون په تطبیق کې مکلفیت لري، د دوی مسؤلیت نسبت به هغه چاته چې د قانون نه با خبر نه دي، د کچیرته په جرمي لحاظ په باندې بحث وکړو، د دوی مسؤلیت ډیر زیات ده.
څوک چې خبر دي،
هغه څوک چې خبر دي، ځکه د موږ تاسو په قضایي نظام کې دا مجازات په مختلفو دورو تقسیم شوي دي، او قضات چې دي دوی په خپل د تصمیم نیولو کې مستقله دي، ولی یو بحث ده چې د هر قضیه یا د هر مورد په ارتباط باندې دا د قاضی صاحبانو مکلفیت ده چې دغه موارد لکه قانون نه بخبری او یا هم په قصدی توګه د قانون نقضول دا په نظر کې نیول کېږي. نو دا د مجازاتو په شدت او په خفت کې ډیر زیات تاثیر کوي.
خله مسباسب چې ابل پښتنه پاتې د پلان ډول کوي چې یو څوک له قانون خبر دی یو جرم کوي یو څوک نه خبر دی، دوی دواړو په جزاګانو کې توپیر شته کوي؟
یقینا مسلما حتی هغه څوک چې له قانون نه بخبر نه وي ځکه هلته یو حقوقي او تخنیکی بحث بل داده شي د یو جرم لپاره درې عمده عناصر په نظر کې نیول شوي دي چې یو ته قانوني عنصر وایي، بل ته مادي عنصر وایي. قانوني عنصر په دې معنا چې په قانون کې په نظر کې مخکله په نظر کې نیول شوي وسی، مادي عنصر دا چې عملا او مادتا دا موضوع یو جرم شخص مرتکب دی او جرم شي. ولی دلته بحث معنوي عنصر چې دریم او مهم عنصر د جرم ده چې په هغه کې د اراده مسله مهمه ده، یعنی دغه بې خبري له قانون نه په ځینو مواردو کې داسې احتمال راځي چې دغه دریم عنصر د جرم په نظر کې ونیول شي. یعنی هغه څوک چې له قانون نه آگاه ده هغه په حقیقت کې اراده دی او جرم لري، او هغه څوک چې له قانون نه پوی نه ده نو دلته دا اراده د جرم یا دریم عنصر له منځه ځي. نو چې دریم عنصر له منځه لاړه دریم عنصر چې چیرته له منځه لاړه نو دلته طبعا جرمي مسله حتی مطرح کیږي.
مس واسب ډیر زیات موازی کو خیر اوسې. نبی الله د زابل اوسیدونکو کې در سره اړیکې نیولې. مهرباني نبی الله خان بخیر راغلی.
السلام علیکم بخیر و درن صد سلام په احترام تاسو ته په ملمته او اوریدون ته نه دی دا زبانو لا درنه او زوري دې دې دا چې بل غوښنه
درته مننه بخیر علی نبی الله خیر اوسې.
بخیر اوسې درن صاحب خایسته کلی موضوع مو پرلس خایسته ملما خپل نه هم دا د ملمنه یې نو خپل متخصنه زیات موټر دی باری دی باریږي یعنی سواریان داسې زیات خرخېدلي د اتوبوسو په پیادهرو چې له اناسې زیات مخلوط ما په خپله زه خپله ملګري دي. نو هغه موټر چې پر یو دنجر ورځي هلته یې هغه عسکر دروي، هغه عسکر یې ویني، هغه عسکر کېږي، هغه عسکر خپله په قانون هم بلد ده چې دا موټر خو دا موټر اتمن له مشکل سره دا خلک د دغو خلکو ژوند له طلایي سره مخامخ کېږي. آیا دغه دا موټروان قانون تر پښو لاندې کوي؟ عسکر هم قانون تر پښو لاندې کوي چې عسکر یې پرېږدي او هغه موټر پر خپله مخه ځي. نو دا جرم کوم څوک له جرم سره
مخامخ کېږي؟ درته اندېښنه پیدا شوې لیدلې مې ده، داسې یو موضوع بیا پوښتنه درته پیدا شوې. مس باسې به درته ووایي. مهرباني مس باسې.
نبی الله جان وروره، تاسو سوال تر کومه حده چې موږ واخیسته دا و چې دلته د قانون یا د کومې پالیسي یا د کومې مقررې د حاکمیت بحث ده او د هغې د تطبیق بحث ده. او ډیره مهمه که چیرته دا مثال په همدغه موټر کې په نظر کې ونیول شي چې همدغه زنجیر ته ورځي، نو طبعا د همدغې تلاشي یا د همدغې پروسیجر لپاره مخکې له مخکې یو مقرره یو اصول شته موجود وي. د دغه مقررې نه پوها هم د هغه عسکر وظیفه ده چې هلته درېږي او هم د هغه موټروان وظیفه ده چې کله ورځي له دې موضوع له دې زنجیر نه ورتېرېږي. نو دلته د دواړو خواو نه د دغه مقررې یا د دغه قانون مراتول دا مکلفیت د دواړو ده. په دې معنی چې موټروان باید هغه د تلاشي پروسیجر یا هغه هر څه چې په نظر کې نیول کېږي هغه مراعات کړي، او کچیرته د موټروان له خوا نه په نظر کې نه نیول کېږي نه مراعاتېږي، نو طبعا چې عسکر د همدغه لپاره ولاړ ده چې تر څو دا مثلا په نظر کې ونیول شي.
مهرباني خبرونه وخت کم دی او بل اوریدونکی اخلو او وروستی اوریدونکی ممکن. مهرباني وخت خبرونه کم دی که لږ زر ووایي خپل نظر یې پوښتنه مو. بله
مسترام زه درنه
ځان نشم کولی تاسو غږ ډیر خراب دی او بخې چې تاسو اړیکه موږ نشو اخیستلې په بخنه سره د خبرونه هم وخت هم ختميږي. مس باسې اورستې پوښتنه که تاسو نه مطرح کوم قوانين خو ډیر دي ډیر دلته چې خلک تر متزرک یاره کورانه د خزو پوران دي تاوتریخوالي قوانين د ماشومان حقوقونه د دیو څخه خبري یا خلکو په یو نه د څومره مهمه ده چې هر څوک اره ورځ ور سره مخ دي او څومره خلک تر پو دي؟
ډیره مهمه مسله. په ډیر خوشنۍ سره باید ویو چې د مطالعه فرهنګ په افغانستان کې ډیره
ډیر زیات راټیټ ده او دا یې له عمده عواملونه ده تر څنګ یې بیرته زموږ تاسو ټولنه یوه سنتي ټولنه ده عرفي ټولنه ده او عرفونه دود او رواج دومره حاکمه دي چې دغه حقوقي مسایل دغه قانوني مسایل ډیر سخت تر خپل فشار لاندې راوستي دي د قوانینو له لحاظه افغانستان ډیر زیات غنی ده په دې معنی چې موږ په ډیرو مختلفو بخشونو کې ډیر ښه قوانین لرو که چیرته د دغه قوانینو نه مثلا که هغه ماشوم وسی که هغه خزینه وسی او که هغه نور وګړي وسی دوی له دغه خپل حقوق نه آگاهی ولري نو ډیر زیات د ستونزې ډیر زیات
ټول حقوقونو قوانینو څخه آگاهی